رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړۍ سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، او لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د سولې د عالي شورا رئیس وایي چې په افغانستان کې به نوی کال د سولې کال وي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته ووایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. امریکا به د افغانستان فوج ته نوې جنگي الوتکې ورکړي. امریکا د ایران هغه تورونه پکلکه رد کړي دي چې ګوندې امریکا په افغانستان کې د داعش تر ډلې سره ملاتړ کوي. او پرون د پاکستان د لاهور ښار ته نږدې د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې 9 تنه مړه او 40 نور زخمي شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان هوایی قواوی به ډیر زر د امریکا د متحده ایالاتو لخوا نوې اصلي جنگي الوتکې ترلاسه کړي. د امریکا هوایی قواوو د یو امریکایي دفاعي شرکت سره د 6.5 میلیون ډالرو موافقه لاسلیک کړې ده چې د افغانستان حکومت ته نوې AC-201 یو ماشینه توربو جنگي الوتکې برابر کاندي. تر اوسه د امریکا هوایی قواوو د دغو الوتکو د سپارلو په باب په رسمي توګه څه ندي ویلي، خو د رپورټونو له مخې AC-201 الوتکې د افغانستان حکومت ته ورکړی شي. امریکا د ایران هغه تورونه په کلکه رد کړي دي چې ګوند امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا د داعش تر ډلې ملاتړ کوي. د امریکایي مامورینو لقاو په قول دغه تورونه بالکل دروغ او د خندا وړ دي. په دې هفته کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په متحده ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت یا د داعش تر ډلې په ملاتړ تورن کړل، او وی ویل چې د امریکا فوجي هلیکوپټرونه 100 وارې لیدل شوي دي چې د افغانستان په ختیځ کې له یوه زندان نه د داعش وسلوال نامعلومو ځایونو ته د جنګ دپاره انتقالول. په کابل کې د امریکا سفیر جان بیسا او د ناټو قاطع ماموریت پرون د چهارشنبې په ورځ په بیلو مطبوعاتي بیانیو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دغه تورونه محض پروپاګنډ بللی، او د امریکا سفیر ویلي دي بهتره به دا وی چې د دې ډول دروغو او بې اساسه تورونو په ځای ایران د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ملاتړ وکړي. پرون د پاکستان په ختیځ کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې 9 تنه مړه او 40 نور زخمي شوي دي. دغه چاودنه لاهور ته نږدې شوې ده، او پکې د مړو او زخمي شوو کسانو نه زیات د امنیتي قواوو افراد دي. تر اوسه پورې هیچا هم د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د لاهور د پولیسو یوه لوړ رتبه مقام حیدر اشرف خبرنامو ته ویلي دي چې په سیمه کې د 2000 کسانو یوه مذهبي غونډه په جریان کې وه، او دغه ځانمرګي بم چاونکي غوښتل چې ځان عبادت کوونکو ته ورسوي چې پولیسي مخه بنده کړه. هغه بیا په ځان په بم تباه کړه، او د دغې پیښې په باب تحقیقات روان دي. د واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د مقام نه د ښاغلي ریکس ټیلرسن برطرفه کېدل به د ناټو د مهم متحد ترکیې سره د امریکا د جنجالونو د حل لارې لا پسې سختې او پیچلې کړي. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د ښاغلي ټیلرسن برطرفي به د دوشنبې په ورځ د دغو دوو ډیپلوماتانو ملاقات وځنډي. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر مخکې ویلي وو چې دغه ملاقات په ډیر مهم دی چې په هغه کې به د اختلاف د مهم مسلو د حل په باب خبرې وشي. د برتانیې صدر اعظم تریسا می وایي چې روسیې د پخوانی جاسوس او د هغه لور د وژلو په ناکامه هڅه کې لاس درلود. میرمن می وایي چې برتانیې د روسیې د دغه عمل په جواب کې 23 روسی ډیپلوماټان ته یو هفته وخت ورکړی چې د برتانیې نه وځي، او همي د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف د پلان شوی ملاقات په شمول د برتانیې او د روسیې د لوړ رتبه مقامات ترمنځ تماسونه ځنډولې دي. د 1901 کال نه وروسته د لومړنی ځل دی چې برتانیه په دومره زیات شمار روسی ډیپلوماټان د خپل ملک نه وباسي. روسیې د برتنی دغه الزامونه رد کړی دي او د هغه ملک د باندنۍ چارو وزارت ویلی دي چې د برتنی دغه عمل به د دواړو ملکونو ترمنځ عادي تماسونو ته خطر پیښ کړي. د واشنگتن په وخت پرون سهار په لسګونو زر زده کوونکي د خپلو ښوونځیو نه د اعتراض په توګه د 12 دقو لپاره بهر راووتل. د دغو زده کوونکو دغه اعتراض په دې خاطر و چې کانګرس په دې نه دی بریالی شوی چې د امریکا په ښوونځیو کې د شاګردانو د وژلو د مخنیوي لپاره د وسلو ضد قانون وضع کاندي. او په امریکا کې د لبنان نه راغلي و مهاجر د نوو موټرونو د فروش هغه ریکارډ مات کړی دی چې په 1903 کال کې قائم شوی و. هغه په یوه میاشت کې 130 موټرې خرڅې کړې دي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. د سولې د عالي شورا رئیس وایي چې په افغانستان کې به نوی کال د سولې کال وي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل څخه رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن د چهارشنبې په ورځ پارک کې د پخوانیو مجاهدینو د یو مشر استاد عبدالعلي مزاري د رښتین تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونې ته چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پکې ګډون کړی و په روان لمریز کال کې د وسلوالو طالبان سره د سولې د خبرو د پیل په اړه خوشبیني و خوداوی ویل چې دې تمه لري چې په نوي کال کې به جګړې کمې شي.
ما سال پیش رو را یک سال خوبی میبینیم.
خغلی خلیلی ویل زرا روان کال یو خکال وینه ماویله منیم چې زمیلی اولی حکومت رهبری لدی ګمون چې پورته کیږي بلاتر وکي چې بلاتر کوي. زه د همدې لامل د افغانستان خلکو ته په دې ورځ چې شهید استاد او یارانو منځنه کیږي ډاډ ورکوم چې د سولې علي شورا په ټولو برخو کې هڅې پیل کړي چې مونږ ډیر خوشبین یو چې خبرې سپه مخامخ ډول او یا په غیر مستقیم ډول سپه رسمي او یا غیر رسمي ډول د مخالفینو سره پیل کړو او یقین لرم چې مقابل لوري هم له مونږ سره په یو خبره کې ګډ نظر لري. لوري هم جنگ ته حل لار نه ګړي.
جنگ رو راه حل نمیدون.
خغلی خلیلی ویل چې په تیرو مسلو او پیخو کې پاتې کېدل د جګړې بدبختی او سپاتی والی لامل کیږي او تیر ته باید د عبرت درس په توګه وکتل شي. د سولې د شورا رئیس ویل چې که چیرې تیرو مسلو ته پاملرنه وشي نو صد عبدالعلي مزاري د جګړې د لوري لخوا وجل شوی دی. دې غونډې ته د افغانستان د جمهوري دوم رسیل محمد سرور دانش هم د سولې په مسله خبرې وکړې. ویل چې طالبان د جنگ لارې هدف ته نشي رسیدي. هغه هم د خبرو لارې د روانې لانجې په هواري ټینګار وکړ. دغه دواړو مشرانو وسلوالو طالبان ته د افغان حکومت د سولې د وړاندې څخه هم ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان جمهوري 15 ورځې وړاندې د کابل پروسې د کانفرنس په دوهمه ناسته کې وسلوالو طالبان ته د سولې پلان وړاندې کړ چې طالبان د سیاسي ډلې په توګه پیژندل، په کابل کې دفتر پرانیستل، د افغانستان څخه بهر په افغان پاسپورټونو سفر او د نړیوالو بندیزونو او بندیانو د مسلو په ګډون یو شمېر نورې امتیازونه شامل وو. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت دغه وړاندیز په رسمي ډول نه دی رد کړی او نه هم تایید کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنۍ چارو یو مامور او د سیاسي چارو کارپو وحید مجده قسم د امنی چې طالبانو د افغان حکومت د سولې دغه پلان په اړه مخامخ غبرګون نه دی ښودلی. خو د ښاغلي مجده پر وینا طالبانو د یو شمېر نورو مسلو په اړه د خپل دریځ د څرګندولو پر مهال دې مسلې ته اشاره کړې او د افغان حکومت د سولې دا پلان دسیسه بللې ده. ښاغلي مجده وویل چې طالبانو په روسي لامیه کې چې په انډونیزیا کې د درې اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو د غونډې په اړه اعتراضونه خبره کړي هم د افغان حکومت د سولې پلان ته اشاره کړې ده.
خبره ده چې اصلا طالبان خپل موقف واضح کړی دي او هغه په یو اعلامیه کې چې په دې وروستیو کې د علماو د مجلس په باره کې دي د سولې په باره کې خپل موقف روښانه کړی دي. ویل دي چې په واضح الفاظو په واضح کې ویل دي چې د سولې پروسه چې وړاندې شوې ده دا یو دسیسه ده، د دې هدف او مقصد سوله نه ده.
په هر کې د استاد عبدالعلي مزاري د تین غونډې ته جمهور رئیس غني په خپل وینا کې په افغانستان کې د سولې مسله په سیاسي بحث باندې د بدلېدو غوښتنه وکړه.
یک گفتمان ملی در افغانستان باید روبرو شوه.
جمهور رئیس غنی ویل په افغانستان کې باید یو ملي بحث رامنځته شي او جناب استاد د سولې مسله چې وه حیاتي مسله ده په دې بحث کې پرې د خبرو فرصت پیدا شي. همداشان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل حکومت د سولې، ثبات او د افغانستان د پرمختګ اساس وبلوي. ویل چې د حکومت سیاسي غېږه باید محدود نه بلکې ستره وي. له بلې خوا جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې افغانان لوی سیاسي عزم ته اړتیا لري او باید په رښتینې توګه د یو بل خبرو ته غوږ ونیسي چې پیلې ته ورسي. جمهور رئیس غنی همدارنګه ټینګار وکړ چې تیر نه باید د افغانستان د اوس او راتلونکي خنډ وګرځي. خو زیاته کړه که تاریخ څخه درک شتون ونه لري نو افغانستان د یوې برخې د خلکو او یا د ټولو خلکو د درد به خبرتیا موجوده نه وي. د جمهور رئیس غنی په باور تیرو دردونو ته د درملو او پټې د ښودلو او راتلونکو موخو ته د رسیدلو لار د ملي یووالي او ټولنیز عدالت تطبیق دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې خاص استازی رانل کوبیا په بیجنګ کې د مقاماتو سره د خبرو څخه وروسته په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې طالبان باید د سولې لپاره د فرصت څخه استفاده وکړي. موږ د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې ده.
انتظار خادم صاحب، چین د پاکستان او امریکا سره د ډیر وخت رئیس کار کوي او غواړي هلته په منطقه کې په افغانستان کې جنگ ختم شي، ځکه چې خپل چین هم سیاسي او اقتصادي ګټه لري. دا چې طالبانو سوزلی چین ته سفرونه کړي دي، هلته غونډه شوي، چین څومره په طالبانو باندې تاثیر کولی شي چې دا خبره ومني، غنی دغه پیشنهاد ومني، واقعا خبرو ته تیار شي؟
له سیاسي نقطه نظر وګورو، چین باید افغانستان کې تر هغه وخته پورې مرسته وکړي تر څو امریکا په ګوندو شي، ناکامه شي او تاواني شي. مګر کله که د اقتصادي نظر وګورو، د فکر کوم چې چین په ټول دنیا کې او خاص کر په جنوبي اسیا او مرکزي اسیا کې چې هلته د افغانستان وجود هم دی، دلته له معتدل سیاسي دریځ نه کار اخلي، دلته دوی د بد او بدتر ترمنځ انتخاب کوي. کچې ته دوی په افغانستان کې هیڅ نه لري، او داسې یو نظام چې هلته د کوکوادر مسله ده چې حد اقل خپل اموال باید د افریقایي هیوادونو ته، اروپایي هیوادونو ته، او همدارنګ مرکزي اسیا ته هیوادونو ته ورسي، او یا هم منځني ختیځ ته ورسي. نو فکر کوم چې په افغانستان کې یو باثباته نظام، داسې نظام چې حد اقل د دې کرښې ساتنه وکړي، او یا حد اقل خپل خاورې د دغه کرښې حضور ته ورسي، تاوان ونه رسي. نو په دغه حالاتو کې فکر کوم چې چین د انتخاب ممداوي چې په افغانستان کې سونه راشي، کله چې په طالب باندې غکړي، دا عقیده لرم چې د نورو هیوادونو په شمول باندې د چین دریځ هم بدل شوی دی او بدل دی، او فکر کوم چې د طالبانو فرشته هم په فرصت ده چې د ولسمشر غنی دغه پیشنهاد بسته ومني.
یو خو پیشنهادونه دي، جمهور رئیس غنی خپل پلان وړاندې کوم مکمل پلان چې طالبان د رسمي ګوند په حیثیت پیژندل شي، ور باندې وشي، اساسي قانون کې به بیا غور وشي، په دې به خبرې وشي، دوی بندیان به خلاص شي. مګر طالبانو تر اوسه پورې رسمي د دغه پیشنهاد په باره کې څه نه دی ویلي. نو زما سوال دا دی چې چین دومره نفوذ لري چې طالبان قانع کړي او طالبان خبرو ته؟
چین د قوت په لحاظ باندې، د عظمت په لحاظ باندې، د اقتصاد په لحاظ باندې یو قوي هیواد کېدلی شي، مګر د افغانستان د قضیې یوه برخه ده. کله چې تاسو هغه څلور اخیزو غونډو خبره وکړي چې په هغې کې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا وه، هغه کې چین یوازې د ناظر رول درلود، او یوازې د خېله کېدل کې چې د پاکستان پر راتلونکي کې له خپلو شو ژمنو نه تښتي. چین به د یو داسې اقتصادي هیواد چې $40 میلیارډ په فاټا کې د بیارغونې لپاره وعده کړې ده، او $230 میلیارډ په ګوادر کې، او $80 میلیارډ په تمام معنا باندې په پاکستان کې پانګه اچونه کوي. داسې یو قوي پارټنر په حیث باندې به پاکستان باندې فشار راوړي. نو لنډه دا چې چین د افغانستان د قضیې یو برخه ده، ولې ټول مسله پر چین پورې تړل فکر کوم چې دا بل لګ ل منطقه لري وی، ولی حضور او شتون په افغانستان کې، افغانستان سره لپاره کومکې دوام دلی شي.
اما په پاکستان باندې تاسو فکر کوئ چې فشار چولې شي؟
پر پاکستان باندې د چین فشار واضح دی، روخانه دی، ملموس دی. باور نه لرم چې چین دی په اوسنۍ حالات کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ وساتت کوي، ځکه د پاکستان او د امریکا نږدې کېدل په خپل ذات کې د چین د نقش کمزوري کېدل او بیرنګ کېدل دي. چین دغه سي لوی سیاسي لغزش او خطا نه کوي. زه باور لرم چې دلته امریکایان چې اوس ورخطا ده، هغه دا ده چې د چین تقرب دی د پاکستان سره، او چین هم ورخطا دی، هغه تلاش ته کوي چې صحیح ده په لنډ مهال کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ د خپل ستړلو رابطو او اهدافو بنیاد باندې ډیر ځل ضرورت پرې کول نکېږي. ولی په وګد مهال کې دوی به تلاش وکړي چې میلیارډونه ډالر په هدیه باندې پاکستان ته ورسي، تر څو د پاکستان اتکا پر امریکا باندې ختمه کړي، او یا هم کم کړي، او بل اخر ځان ته په خودلو ځای پیدا کړي.
انتظار خادم صاحب، جیمز ماتس چې پرون افغانستان ته ولاړلته وویل چې د طالبانو زنو ډلو علاقمندي خودلې ده د سولې د خبرو سره، فکر کوي دا زنی ډلې چې غواړي خبرې وکړي دا به د دې سبب شي چې په عمومي ډول باندې دا نور ډلې هم تشویق شي دا جنگي ډلې؟
نه، امکان لري چې بعض ډلې د دغه وړې ډلونو په الهام غسر باندې سولې ته راشي، ولی بعض ډلې همدغه متمرتي او همدغه مشکوکي او منځوي پاتې شي، د افغانستان جګړه مشي متداوي مشي. دلته د سولي او د ثبات ترمنځ واټن دی. کله چې تاسو د جماعت خبره کوي د سټو کوم چې په خو وختونو کې راغی د ولسمشر غنی د فکر بیا تکرار وکړ او طالبانو ته وړاندیز وکړ چې ګواکې موږ په افغانستان کې د کامیابۍ او بریا انتظار کوو، مګر د توپک د ملي پر واسطه نه بلکې د خبرو لارې. مګر کله چې موږ د وړو ډلو د بازو ډلو خبره کوو د خپل ذات کې بیانو د سولې او ثبات تر شا یو د سوالیا علامه ده چې ورته مخه باید حل شي او هدا اقل د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت دې لپاره باید جواب پیدا کړي کنا صلح به راشي او ثبات به رانشي.
ډیره زیاته مننه انتظار خادم صاحب کور دی ودان.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل مه هیروئ.
د شمالي اټلانټیک تړون سازمان یا ناتو په اروپا او شمالي امریکا کې جوړ شو. دغه سازمان د نوو نړیوالو ګواښونو په مقابل کې هم خپلې لمنې غځولې دي. د افغانستان په جګړه کې د ناتو د اولس کلن ماموریت په اړه مو زیات اوریدلې، خو د امریکا ژغ خبریاله یلا دی فرانچسکی دې ته کتنه کړې ده چې د شمالي کوریا د توغندیو او اټومي قوت موندنه څنګه د دې لامل سوه چې د آسیا بحر الکاهل په سیمه کې هم ناتو خپل نفوذ زیات کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
شمالي کوریا ښایي د امریکا او د هغه هیواد د سرمشریزې غونډې په بدل کې خپلې اټومي ازموینې وځنډوي، خو د پیونګ یانګ پاړه د ناتو اندېښنې پر ځای پاتې دي.
د شمالي کوریا غیر مسؤلانه چلند یو نړیوال ګواښ دی چې د نړۍ ځواب ته اړتیا لري او پکې ناتو هم شامل ده. زه په دې اړه د ناتو د سرمنشي له خبرو سره موافق یم، ځکه چې د شمالي کوریا توغندي به په یو وخت کې ډېر زر وکولی شي چې نه یوازې امریکا بلکې اروپا او نور ځایونه هم وولي.
بیری پاول وای چې د بحر اوقیانوس او بحر الکاهل سیمه دې ته اړتیا لري چې پاتومي وسلو د شمالي کوریا د سنبالېدو په مقابل کې د درېدلو لپاره یو والی رمزد کړي.
په تیر وخت کې په بحر الکاهل کې د ناتو د موجودیت په اړه دا پوښتنه وه چې آیا ناتو بحر الکاهل ته ځي، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا بحر الکاهل ناتو ته راځي.
د ناتو پخوانی قماندان جنرال جیمز جونز د آسیا بحر الکاهل د سیمې له چارواکو سره د 2003 او 2004 ترمنځ لیدنه
درلوده.
آسترالیا، پاکستان او د نړۍ نور هیوادونه غواړي چې د ناتو د رول په اړه زیات معلومات ولري. دا زما لپاره د ناتو راتلونکی دی، خو هیله لرم چې د ناتو نړیوالې هیلې په بیړني ډول ترسره نه شي. لومړی باید ملګرتیا رامنځته شي.
د آرام سمندر په سیمه کې د ناتو انډیوالانو آسترالیا او نیوزیلند په افغانستان کې عسكر ځای په ځای کړی دي. دغه هیوادونو او دغه سازمان دوه نورو غړو جاپان او جنوبي کوریا د رغونې په هڅو کې پراخې ونډې اخیستې دي. تایلند، مالیزیا او سنگاپور هم نه ناتو سره داندي والے لیوالتیا لري. هند او انډونیزیا هم ښایي د دې په څیر له یو ډلې سره قوي روابط ولري. نو په داسې دور کې چې په نړۍ کې بې امنیتي موجوده ده، طبیعي ده چې دغه اتحاد خپل ماموریت پراخ کړي.
معلومیږي چې داسې یو پلان به خورا ګران پرېوځي چې ناتو د اروپا د دفاع لپاره یوازې د عکس العمل د څرګندولو لپاره یووالی ولري. روسیه د دې قدرت نه لري چې اروپا ته ماتې ورکړي.
ناتو په 1949 کې د خپل جوړښت راهیسې د شوروي اتحاد د ګواښ پر مخنیوي، د سیاسي کړکیچونو پر کمښت او د ختیځې اروپا او مرکزی آسیا پر ثبات تمرکز کړي او نوی انډیوالان شامل کړي دي. دغه سازمان یو ځل بیا په داسې حال کې وده کوي چې د نړۍ د دفاع لپاره له نویو خطرونو سره مخ دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. که څه هم د شزینه پانګوالو د تولیداتو لپاره نندارتونونه په دې وروستیو کې زیات سوي دي، خو خپله سوداګري چې تولید لري وایي لا یې هم تولیداتو ته سم مارکیټ نسته او ډېر کله یې تولیدات په کمه بیه پلورل کیږي. په کابل کې تجارت پیشه میرمنو د تولیداتو نندارتون دایر سوی وو او شزینه پانګوالو پکې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړل. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
د کابل په بابر بڼ کې د کلیوالو پانګوالو ښځو د تولیداتو نندارتون د نندارتون ته د یو سل دیرش خزینه کاروباری یا وړو پانګو لرونکو میرمنو تولیدات د درې ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي دي. اتیا پانګوالو ښځو له کلیوالو سیمو خپل تولیدات په دې خاطر چې بازار موندنه ورته وشي د نندارتون ته راوړي دي. دا کورنۍ د ننګرهار د کوزې خیوې د سیمې ده. ټوله کورنۍ متشبسه ده. دوی د هغې سیمې پنیر او پلاس ګنډلي جامې د نندارتون ته راوړي. دا میرمن وایي پنیر جوړول سخت کار دی، خو خوښه ده چې له دې لارې خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کوي.
یو من شودونه مثال دو کیلو پنیر وزي کنه، دو کیلو پنیر منګه ورکو په زر روپۍ باندې، زر یولس باندې ورکو. دا خو زحمت ډیر لري، زویا ډیر زحمت لري. غونډه ورځ همدې مالداري نه چاپیریا اوس هم داسې زړه مې په کشاله کې دی کنه.
په دې نندارتون کې خزینه پانګوالو کالي، جواهرات، خوراکي توکي او ګڼ نور کورني تولیدات نندارې ته ایښي وو چې دوی یې په خپله تولیدوي. بهشته شهزاد، خور او مورې په ګډه په بلخ کې د لاسي صنایعو یو کار ځای لري. تولیدات یې دې نندارتون ته راوړي. هغه د مارکیټ له ستونزې سره مخ ده، خپلو تولیداتو ته بازار غواړي.
زما مور دیرش خزې رهبري کوي. دا خزې د خیاطۍ، ګلدوزي، قرطوزي، د لاسبافي صنایع تولید لري. هو زمونږ هدف دا دی چې زما په تولیدات کې یو ښه مارکیټ پیدا شي. هلته مارکیټ ډېر ښه نه وي او په نمایشګاه کې فروشه ډېر.
دا نندارتون د کلیو پراختیا وزارت له امریکایي پوهنتون او د خزینه متشبسینو له مرکز سره یو ځای دایر کړی و. د کلیو پراختیا وزارت وایي چې شپېته په سلو کې خزی د کلیوالو صنعتونو د پرمختیا له پروګرام ګټه اخلي. دا هغه پروګرام دی چې یو سل یو څلوېښت زرو کلیوالو ته یې کاري موقع برابرې کړي دي. د کلیو پراختیا وزیر وویل په داسې نندارتونونو غواړي خزینه کلیوالو پانګوالو ته د هغوی د تولیدات لپاره بازار ومومي.
یو زرو درې سوه تولیدي ګروپونه په شپږ سوه څلور نوي کلیو کې چې کابو اویا زرو څخه زیات کلیوالو کې ګډون کړی ده دا تاسیس شوي.
دمګړۍ په افغانستان کې درې څلوېښت زره ښځې په سوداګرۍ بوختې دي. یو زیات شمیر پکې خپلواکي او یا رسمي نه دي. ډېری ښځینه پانګوالې په کرهڼه، کورني اقتصاد او یا لاسي صنایع پر مخ وړي، خو وروستیو کې عصري سوداګرۍ ته هم ښځو مخه کړې ده.
په نورو برخو کې د فعالیتونو ترڅنګ اوس افغان میرمنې په اقتصاد او پانګونې کې فعاله ونډه لري. د خزینه متشبسینو د فدراسیون په وینا په افغانستان کې په زرګونو متشبسین شته چې په وړو پانګو خپل اقتصاد پیاوړی کوي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
افغانستان کې د سړک د غاړې ماینونه هغه لوی خطر دی چې هر ورځ د افغانستان د امنیتي قواوو او ملکي کسانو د مرګ او زخم کېدو سبب کیږي. د دې خطر د کمولو لپاره په کندهار کې د ماینونو د خونسا کولو یو ماهر لس زره پنځه سوه ماینونه خونسا کړي دي. افغان مال په دې وروستیو کې لږ ودرېدی، ځکه چې د بهادر خان په نوم یو همکار یې دوه میاشتې پخوا په هلمند کې د ماین خونسا کولو په وخت ووژل سو. زموږ همکار عزیز الله پوپل د افغان مال سره د هغه په کار او فعالیت خبرې کړې دي.
دنده یې له خطر څخه خورا ډکه ده، خو هوډ یې کړی دی چې د نورو ژوند بژغوري.
دا بیا چار څو بیټلۍ او کوم شی نه واړي، هر وخت چې په جبانی موټر برابر سو د وزن قدر هم د انفجار کې هغه تخریب رسوي.
هلمند ته څیرمه د کندهار په جنوبي ولسوالیو میوند او پنجوایي کې تر لس زره او پنځه سوه زیات مځکني ماینونه خونسا کړي. د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې د ایښوول سوو لاسي جوړ ماینونو د خونسا کولو ماهر سراج افغان مل نوموړي په خپل دې کار سره د زرګونو انسانانو د مرګ ژوبلې مخه نیولې.
دغه دیګ دی چې موږ تاسې اشپزي پکښې کوو، دا دیګ هم دی چرچ کړی دی، د دې څخه بیا ما دا باروت راایستلی دی. اوس دی خالي دی، فاته دی، نور دی خونسا دی کار نشته. او دا چې دی دا وروسی مین دی، دا پخواني مینونه دي چې اوس هم ډېرې زیاتې ساحې د دې مینو څخه هم ډکې دي.
د مینونو د خونسا کولو ماهر د پولیسو منصبدار افغان مل په دې پوهېږي چې دنده یې څومره له خطره څخه ډکه ده. د هغه یو هم مسلکه او د هلمند په ولایت کې د ځکنوی ماينونو د خونسا کولو ماهر بادر هغه دوی میشتې وړاندې د ورته دندې پر مهال د ماين په وچاودنه کې وژل شوی وو.
هغه به همیشه ما ته ویل چې ته د جا سره زور مه کوه، دا ډېر خطرناک دی. ما به ده ته ویل بیا م مسخره هم در ما به ان سره له ده به ما ته ویل که مړ شوې زه جښښوم نه، مالکه ته مړ سول څوک وجښښوي، مرګ و ژوند خو د خدای په لاس دی.
بهادر خان شپږ ځلې د ماین له چاودنو څخه ژوندی پاتې شوی وو، خو اوومې چاودنې یې ژوند واخیستی. د زرګونه ماینونو د خونسا کېدو په واجه د هغه د زړورتیا او اتلولۍ کیسې د ډېرو پر خوله اوس هم دي. سراج افغانمل هم څلور ځله د ماین له چاودنو سره مخ شوی خو ژوندی پاتې شوی دی. نوموړی وایي چې د تقدیر پر پریکړو باور لري، خو د وطن او خلکو مینې تل هڅولی چې خپله دنده پر وخت سرته ورسي.
په کور کې زنانه مریضه وه، هغه مریضۍ دپاره دوی طالبان ته ویل چې دغه لاره علاقه موږ پر د لار باندې د زنانه مریضه ده، بیا یو ډاکټر ته هغه ورته ویل چې تاسو جاسوسان یاست، لار په موږ د خوی نو دوه کیلو زنانه پر د جواله باندې رفتار کړې وه، تللې وه، بیا هلته دا شوه سوې وه، موټر ته خېژولې وه. هغه کوڅه کې ما درې مینونه را وایستله خلکو بس ده، دغه ملکي خلکو تشویق و چې ما ته راکوي او ډېر دعا به کوله. بس دا مسلک ما ځان ته انتخاب کړی دی چې زه ژوند یم، درغه وخت پر بزر دا کار کوم.
دا د کندهار په لویدیځ کې د پنجوایي ولسوالۍ مرکز دی. دوهم څارن سراج احمد افغان مل د پولیسو هغه منصبدار چې د ماینونو په خونسا کولو کې ډېر ماهر دی. دا د ولسوالۍ په مرکز کې هغه ځای دی چې د اونۍ په ترڅ کې نیول شوي هغه د سړک د غاړې ماینونه اوس خونسا کوي. سراج افغانمل د درو ماشومانو پلار دی، خو وایي چې د خپلې کورنۍ د هر غړي په اندازه د هیواد د هر وګړي ژوند ورته اهمیت لري.
نو خو هر کشر مشته د اولاد په پیسې باندې دی، هر ورور مشته د ورور په پیسې دی، هر خور مشته د خور په پیسې دی، هر مور مشته د مور په پیسې دی. نو بیا به ماته څه فرق وکړي چې دغه وژغورم یا دا و دغه به ماته څه فرق وکړي که څه هم زه ولاړ شم؟ خو د دې لپاره ما ځان انتخاب کړی دی، دا خو زه په سترګو وینم چې هره ورځ زه پر ځای کې په خطر کې هم داره شو سره په خطر کې هم.
ځکنی ماینونه د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ټولو پیچلی جګړیز تکتیک بلل کیږي، خو د دې لوی او خطرناکه جګړې په مخ کې سراج افغانمل مهم لوبغاړی دی. نوموړی تل په نظامی عملیاتو کې د خپلو همکارانو د موټریز کاروان په مخ کې وي او هغه ماینونه له منځه وړي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د هغوی د له منځه وړلو لپاره د لوی لارو پر سر ځای کړی وي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کابل کې د ماډلانو یو ګروپ د نوي کال راتلونکي جشن ته د جامو د نندارې اتنونو او نورو پروګرامونو لپاره تیاری نیسي. دغه افغان ماډلان چې نجونې هم پکې شامل دي وایي چې دوی هڅه کوي د نوي کال د لمانځنې پخواني دودونه راژوندي او خلک یې له نندارې څخه خوند واخلي. په کابل کې زموږ همکارې لیمې نیازی له دغو ماډلانو سره لیدلې او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
افغان موډلانو دا ګروپ یوې بلې ننداری ته چمتووالی نیسي. په دوی کې د افغانستان د هرې سیمې د رسم او رواج یو استازی لیدل کیږي. اجمل حقیقي د موډلانو د دغه ګروپ مشري کوي. دی وایي نوي کال ته یې د په زړه پورې نندارتونونو تیاری نیولی.
د مختلفو سیمو هماغه اصیل کالي موږ غواړو چې په نمایش کې ونیسو، دول سرنا یا تنونه انجونو دپاره سمنک دیګی مو آماده کړی ده چې غواړو هماغه پخوانی رسمونه په یوه شپه کې په تصویر کې ونیسو.
دا موډلان انجونې وایي د دوی د ارمانو چې موډلینګ وکړي، ځکه نن سبا په نړۍ کې موډلینګ ډېر مینهوال لري. ناهید محمدی وایي د دې لپاره چې په نورو انجونو کې ځانګړي واوسي دې کار ته یې مخه کړې ده.
خیلی علاقه زیاد داشتم از زمین خورترکی
که لماشم تو با می دیر علاقه لرله چی هنری کارونه وکرم او حقیقی گروپ داده زمینه برابر اکره چی خپلو هیلو تا ورسیگم.
او زهر جبار خیل بیا پا دی باور ده چی مودلینگ خپل فرهنگ او رواجونو تا دی خدمت یو خلاره ده.
از زمینگ مودلینگ دی اتحاد و همبستگی لپاره دامون غالو چی در غاسان قامونه بیرتا یا بل سر اتحاد و همبستگی لپاره یا جای کنی.
دی حقیقی مودل گروپ مشروعی پا دی ورسته یو که خلق دی مودلینگ پر وراندی مثبت لیدلو ری لری
او د هلکانو ترڅنګ د نجونو شمیر هم ورستر بل ډیریږي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.